افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدې دیرشمه د جنوري میاشتې نونسمه. پیل په خبرونو کوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلن ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکسپان لیکلی چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا په خوانی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاسو ورځو وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپان لیکلی چې مولوی عبدالكبير د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوی کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځو وروسته د دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوی عبدالكبير د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوشه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمه په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې دیوی امنیتي کمپنی مشر دی د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته یې لګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د اعاده دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکر یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکر یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسي د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتی روانې دي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ تر لږه 3 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ایس ډی ایف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیز کنټرول لري. د 2018 د کال له سپتمبر میاشت راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیز نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبر سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشن به سهر د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلی لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچیف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچیف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالۍ پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو اف سي د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوالشویلی په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی. عمر اتلس لوبی گٹھیلی او هیڅ ماته نه د خړلی. فلدا چی سیاله اتلس گٹھیلی او څلور لوبی بایللی دي. تمدا د رزمی لوبو په خوانی بے ماته اتل حبیب نور محمدو د اسلام او عمر په سیالو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو اف سی دغه دور سیالی د کالیفورنیا په انګل ووډ کې تر سره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغان توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وایي چې د ایران د بشري حقونو یوې ډلې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو په اړه اندېښنه ښودلې. د کونړ اوسېدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم اوري چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان تړون پلی شي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بللی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډېره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ کې پلی نسي اغیزناکه به نه وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډېر کم راځي. نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او که دا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیروو او په دې کې به سهولت به راشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چېرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2023 کال په پرتله چې نیمایي تر راټیټ شوې وه نوره هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته وغږی است. د حلوش په نامه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان د سپای پاسداران له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تازه ورغلو افغان کډوالو د جبري کار د اړوستلو په اړه اندېښنه شولې ده. دغه سازمان په وینا افغان کارګران په ځینو ساحو کې د سپای لپاره د ودانۍ د جوړولو کار ته اړ ایستل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د حلوش په نامه په ایران کې د بشري حقوقو سازمان ادعا کړي چې د ایران په جالق خار کې د سپای پاسداران ځواکونو په زور افغان کارګران راټول کړي او په دغه خار کې د دوی اړوند دی وی ودانۍ د چارو د رغولو ورته ویلي دي. دغه سازمان پرون جمعه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړي چې افغان کارګران په دې غوښل شوی چې کار ونه کړي بیرته به افغانستان ته ستانه کړي او ډیری کارګر له همدې ویری په داډول پروژو کې کار کوي. جالق د ایران په سیستان او بلوچستان کې وړوکی خارګوټی دی چې د ستراتیژیک موقعیت له کبله پکې د افغان کډوالو تګ راتګ زیات دی. د ایران سپای پاسداران ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان دغه دواړو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تیر جمهوري نظام یو پوځي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي او په ایران کې په ساختماني کارونو بوخت دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارای سخت او سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لغمنان که برای خانواده
په ساختمانی کارونو چې ډیر سختی اخته یم. دا کار د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره کوم، خو له بده مرغه د کار خاوندان زموږ له دغې بدبختۍ او مجبوری ناوړه استفاده کوي او پیسې مو پر وخت نه راکوي. که یې راکوي هم په ډیر مشکل ټولې نه بلکې نیمایي راکوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د حلوش په راپور کې همداشان راغلي هغه افغان کارګران چې د سپال لوري د ورسپارل شوو کارونو څخه انکار وکړي د ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي. د تیر جمهوري نظام د ملي اردو یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډیری داسې کسان سته چې پیسې نه راکوي او ځوروي مو. که دوی میاشتې کار وکړي د یوې میاشتې پیسې درکوي او د بلې نه. او بله ستونزه دا ده چې د ډوډۍ په څیر توکي په ایراني پیسو په یوه بیه دي او په افغانیو په بله بیه، یعنې قیمت یې لوړ دی.
ایران په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو په ځانګړې توګه هغوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري فشارونه ډیر کړي دي. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هممهاله ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول چې په ایران کې افغان کارګرانو وخت نا وخت د ډول ډول ستونزو په اړه شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یوش مر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړسویو غونډو کې ګډون کړی ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړي، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال ته لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدې میاشتې وستمه ترمنز په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندی، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوی دی. د غراس په ځینو د ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم شوی ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبرپاڼو کې راغلی چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دې سره یو شمېر هغه خبرې اعلان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل بدخشان کی خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناسته چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو خوشحالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني. هغوی ته ځانګړې سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو یې ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویان علاءالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئله حقا نست یو جلسی چه ده طالبان و دست از اول خوال خبریانان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکرش ول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وضعیت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیاده دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوا درسانی و ده انحصار لامل شی چې دا مهال طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خپرونو له محتوا و هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولای سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه دایني واقعیتونو د خپرېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ په اړه تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوې په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطیني بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطیني بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپلی میرمنی او شپگو لونو سره ده غزی ده شمال ده بیت هنون لسیمی ده جگری لویری تختی داره و نعمان او کورنه ده غزی سر تر پای مزل کرده و او بالاخره په خان یونس که ده کدوالو پیو کمپ که دیره شول. دا کورنه ده شاوخوا 2 میلیون او دری لکو نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانې او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرایلو ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرایلی عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځای شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرایلي یرغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان را خوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي یرغمل اسرایلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه یرغمل اسرایلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګ موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزه ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او درفه له عبوري سیمې سره غزه ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې ورسته په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزه ترانګې وځي. د تړون درېیم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزه بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شاملېږي. تم کېږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزه د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزه وروسته له هغه د اسرائیل او هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 2200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل کېږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 46,000 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینیت وایي نړیوال ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ور هاخوا داسې ملموس ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره اغیزناک وي. بینیت د جمعې نه وخته په یو بحث کې دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو کافي نه دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینیت پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی او په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندنو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو او مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځانګړو اقداماتو غوښتونکي دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغو حکومت سره چې ښځې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لادي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چهار سال است که مردم
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر زره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکو یو اربیا د کونړ پر سیند اوبو او برښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې پوینه په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیانات د هر پسرلی، وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روښانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې افتتاح کېږي، سبا به د سره تاغ دړې مې افتتاح کېږي، خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمه اوسیدونکو بای که چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي وکړو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکرایني او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونې او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وای د کونړ په سیند کې په عظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي، چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاک ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوی و چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره